دهازدی رادیو دسات به بچه سوی دهازدی رادیو در نودستانه پروگرام تا بخیر اخلاص دهازدی رادیو دی سات خبرونه تر درو بچودم پا دی خبرونه کی با افغانستان و سیم پرهالات و تاسته روسی معلومات براندی کلوب خبرونه کی ده کندوز دو وضعیت پر تاسته معلومات در کو پا هم دی خبرونه کی ده نری حالات و تحقیقتن کو و ده نری دنن رجی پر زینو مهم و مسلو با تاسی خبر سی پا خبرونه کی پا پایل کی خبرونه لرو واباوری چه ده روسی حکومت لترکیه سره ده گاز ده پایپلاین ده موافقه پر بش پراولو کار کوي ده ترکیه حکومت هم دراز پر خپل هوایی حریم ده روسیه ده جنگی جت الوتکو تر یرغل ورسته په لوړه سطحه پوځي غونډې پیل کړې دي. خو اول سید کمال شاه عارف د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د کندوز امنیتي چارواکي وایي کندوز ښار ته د تازه دمه ځواکونو په رسېدو سره یې وسلوال طالبان له ګڼو سیمو پر شا کړي دي. د دفاع وزارت وایي چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو په روغتون د حملې تر څېړنو وروسته به په دې اړه تصمیم ونیول سي. او د کابل ګارنیزون ډاډ ورکوي چې د کابل ښار امنیت ټینګ دی او هیڅ ډول اندېښنه باید نه وي موجوده. د خبرونو تفصیل د کندوز امنیتي چارواکي وایي کندوز ښار ته د تازه دمه ځواکونو په رسېدو سره وسلوال طالبان د کندوز ښار له ګڼو سیمو ایستلې دي. د کندوز د امنیت قمنداني ویان سي سرور حسیني ازادي راډیو سره په خبرو کې ابراهیم خیل تپای مرچ چرخاب بلاحصار دریم حوزه هغه سیمې یاد کړې چې د تیر شپې را په دې خوا د وسلوال طالبانو څخه نیول سوې دي. حسیني زیاته کړه چې په کندوز ښار کې پر رامنځته سوې جګړه کې تر دا مهاله څه باندې 400 وسلوال طالبان وژل سوي او شاوخوا 1500 نور ټپیان سوي دي. هغه په دې جګړه کې د افغان سرتیرو او ملکی وګړو د تلفات په اړه څه ونه ویل. پر همدې مهال د کندوز ولایت د امیر روغتیا رئیس ډاکټر سعد مختار ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت له کابل څخه د نوي روغتیایي ټیم په رسیدو د ټپیانو درملنه پیل سوې ده. هغه وویل چې نوي روغتیایي ټیم د کندوز په هوایي میدان کې درملنه کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پروختي مرکز د حملې تر څېړنو وروسته به په دې اړه تصمیم ونیول سي. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یادې پیښې د څېړلو په هدف کمیسیونونه ټاکل سوي دي.
دې مورد تحقیق میشه کمیسیون تشکیل شوه از طرف امریکا.
دوی په دې اړه څېړنې کوي چې د امریکا او افغانستان لخوا کمیسیونونه ټاکل سوي دي. په دې اړه به تر څېړنو وروسته تصمیم ونیول سي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناتو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل ویلي چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون حمله په تیروتنه کې سوې ده. ویل کېږي دا هوایي حمله چې د اکتوبر د میاشتې په درېمه وسوه د ډاکټرانو په ګډون 22 ملکي وګړي پکښو وژل سول او لسګونه نور ټپیان سول. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي وسلوال طالبانو تیر شپه د غورک ولسوالۍ پر ودانۍ او ورڅېرمو پوستو وسلوال حمله کړې چې اوس هم دوام لري. د غورک ولسوال جمعه خان ازادي راډیو ټول چې وسلوالو طالبانو غوښتل غورک ولسوالۍ ته سقوط ورکړي چې د افغان سرتیرو د مقاومت سره مخ شول. هغه په دې جګړه کې دواړو لورو ته د اوښتو تلفات په اړه څه ونه ویل. او د کابل ګارنیزون ډاډ ورکوي چې د کابل ښار امنیت ټینګ دی او هیڅ ډول اندېښنه باید نه وي موجوده. د کابل د ګارنیزون کمانډان عبدالرحمن رحمانن په یو خبري ناسته کې له کابل شهرانو څخه وغوښتل چې خپل ورځنوي چارو ته په عادي ډول دوام ورکړي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د کابل ښار د امنیت په اړه د خلکو اندېښنې ډېرې سوي دي. د کابل ګارنیزون څلور میاشتې مخکې جوړ او د پلان سوو جرمونو پر ضد فعالیت لري. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
ترکیه د روسیې د نظامی چارواکو سره د یوې غونډې وړاندیز کړی دی. دوی غواړي یقیني کړي چې په راتلونکي کې به د روسیې لخوا د ترکیه پر هوایي حریم تیری نه کیږي. د ترکیه د بهرنیو چارو د وزارت ویند تنجو بلجیکنن وویل چې ترکیه د دغې غونډې وړاندیز ځکه کړی دی چې د روسیې نظامی چارواکو ته موقع ورکړي چې د خپل تیری په اړه توضیحات ورکړي او په راتلونکي کې به د دغه چلند د نه تکرارولو لپاره خپل اقدامات تشریح کړي. مخکې د ترکیې حکومت ویلي و چې روسیې الوتکو د ترکیې په قلمرو کې دوی حمله کړې دي. بلجیک وویل چې په ترکیه کې روسي سفیر د دریم ځل لپاره پرون ورغوښتل سو چې د تیرو دوو پیژو په اړه ورسره خبرې وکړي. د روسیې حکومت پر یو موافقه کار کوي چې له ترکیه سره د غاز د پایپ لاین موافقه بشپړه کړي. د غاز پروم اجرایي رئیس الکسای میلر نن خبریالانو ته وویل چې دی پر دغه موافقه کار کوي او فکر نه کوي چې د روسیې لخوا د ترکیه پر هوایي حریم تیری به د دغه موافقې مخه ونیسي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک په استانبول کې خبریالانو ته وویل چې د نومبر په لومړۍ نیټه د ترکیه د انتخابې دو وروسته به راتلونکی کال دغه موافقه لاسلیک سي. د روسیې د انرژي وزیر وایي مسکو تیره اونۍ د نړۍ د تیلو بازارونو د وضعیت په اړه له سعودي عربستان سره خبرې کړې دي. د الکساندر نوواک په وینا دواړه لورو موافقه کړې ده چې په دې اړه به په خپلو خبرو ته ادامه ورکړي. روسیه چې اوس د نړۍ د تیلو تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد دی، پخوا له خپل سیال سعودي عربستان سره د همکارۍ څخه ډډه کړې وه. سعودي عربستان اوس مهال له اوپیک غړیو هیوادونو څخه تر ټولو زیات تیل تولیدونکی دی. د نړۍ په بازارونو کې د تیلو د بیې کموالی د روسیې اقتصاد ته جدي ضربه رسولې ده. ویل کېږي سعودي عربستان هغه هیواد دی چې د تیلو بیه یې په نړیوالو بازارونو کې ټیټه ساتلې ده. روسیه د سوریه په لویدیځ کې د سختریزو پر لږ تر لږه څلورو اهدافو د سوریه د حکومت د ځمکنیو ځواکونو په مرسته هوایي حملې کړې دي. برتانیا میاشتې د سوریه د بشري حقونو د څار ادارې نن ویلي چې د روسیې الوتکو د سوریه په دوو ولایتونو کې سختې حملې کړې دي. د څار د ادارې په وینا هوایي حملو په منځني هما ولایت کې څلور او په ادلب ښار کې درې اهداف په نښه کړل. پر بمباریو سربیره د سوریې ځکنی ځواکونه او حکومت پلاو ملیشي هم د یاغانو پر ضد جنګیږي. د څار د ادارې په وینا د تلفاتو په اړه معلومات لا نه دي ترلاسه سوي. او د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاو بیلتون پال وایي پریکړه یې کړې ده چې دغلته سیمه ییز انتخابات تر راتلونکي کاله وځنډوي. د دونسک او لوهانسک سیمو لپاره د بیلتون پالو مشرانو دینس پوشلین او ولادسلاف دینګو په یوې ګډه غونډه کې ویلي دا انتخابات په چیرې ټاکل سوی و د اکتوبر په 13 او د نومبر په لومړۍ نیټه کېږي راتلونکی کال ترسره سي. اروپایي ټولنې د دې ګام هرکلی کړی او د دې اتحادیې د بهرنیو اړیکو دفتر ویلي که بیلتون پال دا پریکړه عملي کړي نو دا به د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د هواري لپاره د بیلاروس د مرکز مینسک د موافقې د پوره عملي کېدو لپاره لاره هواره کړي. د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلوه بیلتون پالو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ په جګړو کې 9900 کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو اوریدونکو د دې ساعت په خبرونه کې تاسو ته هڅه کوو چې له کندوز د وروستي وضعیت په اړه معلومات درکړو. په کندوز کې حالات اوس څنګه دي؟ د افغانستان حکومت ځواکونه وایي چې د کندوز ښار زیاتې برخې نیول شوې دي او جګړه تر ډیره حده قرار سوې ده. د بلخ د مدني ټولنې غړو نن یوه کېږدۍ ودروله او د کندوز له جنګ ځپلو خلکو سره یې د مرستو په راغونډولو پیل کړی دی. خو دوی څه ډول مرستې به په کومو لارو کندوز ته رسوي؟ په دې اړه وروسته په خپرونه کې رپورټ لرو. له کندوز څخه تیر سو هلمند ته ورځو او هلته به د خلکو په حواله واوري چې دوی وایي سش کالی کوکنار نه دی کرلی خو بیا هم هیڅ ډول مرستې نه دی ورسره سوي.
موږ پر تاریخ نه دی کرلی دا څنګه شپږ کاله وکړ خلکو مخاوس پنځري یا
په دې خبرونه کې به د نورو کورنیو مسایلو ترڅنګ نړیوالو نننیو حالاتو ته کتنه وکړو. په نړۍ کې د نن ورځې یوه ډیره د بحث وړ موضوع د ترکیې او روسیې وروستی جنجال دی. ترکیې وړاندیز کړی دی چې له روسي چارواکو سره په لوړه کچه غونډه وکړي او پر خپل هوایي حریم د روسیې د جنگي جټ الوتکو د يرغل په اړه خبري ورسره وکړي. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د بشري حقوقو پروګرام او د مخکښو ښځو پروګرام. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرونه کې واوریدل، په خبرونو کې مو واوریدل په کندوز کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغانستان عسکرو د ښار زیاتې سیمې له وسله والو طالبانو پاکې کړې دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند ازادي راډیو ته نن ویلي چې بالایسار، ازادي واټ، چلوختران، جاده ګلتیپه او د هغه سیمې دي چې د افغانستان ځواکونه اوس پکې موجود دي. خو د افغانستان حکومت له ډېرو ورځو راهیسې د کندوز په ښار کې د ځینې سیمو د نیولو خبره کوي، بیا بیرته هغه سیمې طالبان ته سقوط کوي. د شار د وضعیت څخه چې هلته اوس حالت څنګه دی زموږ خبریال معلومات راکوي. اجمل آریان دا اوس راسره په ټلیفون دی. آریان صاحب پروګرام ته بخیر راغلی، او که ته اوریدونکو ته یو واضح معلومات ورکوي چې دا پرمختګونه څومره سوي، د شار څومره ځای حکومت سره دی. البته دقیق ویل خو به ګران کار وي، خو بیا هم تاسو چې معلومات رسیدلي څه وایي؟
سلام تاسو ته ازادي راډیو اوریدونکو ته. د کندوز د امنیت قومندانې ویان سه سرور حسینی ازادي راډیو ته وویل چې د تازه ځواکونو په رسېدو سره د افغان ځواکونو توانېدلي دي. د کندوز لویدیځه برخه چې چاردرې ولسوالۍ سره وصلېږي په نوم د خاکنۍ دغه سیمه یې تصرف کړې دي. همدارنګه د قوخانې سیمه، کوټې ګرد سیمه او د ازادۍ واټ، همدارنګه د ګلتپې واټ او د شمال لوري ته بالایسار تپه او د بالای سر واټ، همدارنګه د جنوب غرب لوري ته په دغه د چلمزار سیمه دا سیمې دوی ویلسې دوی پاکې کړې دي او عملیات لا هم روان دي. ځکه دوی وایي چې دغه عملیات دونه وځنډېده وسلوال طالبانو له کورو څخه د سنګر په توګه استفاده کوي. دوی وایي چې په احتیاط سره عملیات وکړه دی چې ملکي وګړو ته زیان ونه رسېږي.
آریان صاحب، ته خو د کندوز یې، نو هغه خلکو ته چې د کندوز ښار نه دی معلوم او هېڅ نه دي ورغلي، دا وایي چې دغه منطقې چې دا اوسې تا نومونه واخیستل، دا مرکزي دي که دا لرې پرتې دي؟ دا څنګه دي؟ دا د ښار بیخي په منځ کې دي او که شاوخوا دي؟ یو څه معلومات ورکړه د ښار په باره کې.
یا دغه سیمو نومونه چې ما واخیستل دا د کندوز ښار پورې تړلې سیمې دي، یعنې د کندوز ښار مرکز پورې دي. او همدارنګه لا هم سیمې کې د کندوز ښار په یو شمېر سیمو کې وسلوال طالبان شتون لري. او نن خو د سیمې اوسېدونکو په وینا چې جګړه نه وه، خو لا هم اورېدل کېدی. او د سیمې اوسېدونکي وایي چې د خان آباد بندر چې د کندوز ښار شمال ختیځ سیمه کې دلته لا هم وسلوال طالبان دي. سیمې څخه اوسېدونکو وویل چې اوس هم د افغان هوایي ځواکونه په دغه سیمو باندې بمبار بند پیل کړی دی.
آریان صاحب، اوس هم خلک تښتي له کندوزه وځي او که وتلي دي که څنګه؟ دا د خلکو د تګ راتګ دغه لارې څنګه دي؟
د کندوز ښار خو یو ستراتیژیک ښار دی، ټول ته معلوم ده چې دغه کله چې دا ښار وسلوالو طالبانو تصرف کړ، نن دولس ورځې دغه نه وځي. خو زیاتره خلکي شهر کسان چې اقتصادي وضع یې ښه وه، هغوی خپل کوچنیانو خپل ښځې وباسلې، ولاړل بغلان ته او دېخوا تخار ولایت ته. خو داسې کسان هم څه داسې دي، هغوی اقتصاد ډېر خراب دی، هغوی دومره توانایي نه لري چې له کندوز څخه خپل کوچنیان انتخاب کړي بلو نورو امنو سیمو ته. دا کسان وایي چې له سختو ناخوالو سره مخامخ دي، څښاک اوبه نشته، ډوډۍ نشته. خو بلې خواته د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې هغه سیمې چې دوی د کنټرول لاندې راوستي دي، دوی هلته پاخه خواړه کور په کور ویشلي دي.
لارې د بغلان لاره بنده ده، دا کندوز ته تللې لارې اوس هم بندې دي که خلاصې دي؟
څو ورځ راهیسې هغه تازه ځواکونه چې غوښتل کندوز ته راشي، دوی د بغلان پنجشنبه ته ځکه دلته د طالبانو لخوا رایسار شوي وو، ځکه دغه لوی واټ یې تړلی وو. خو تېره ورځ افغان ځواکونه وتوانېدل چې دغه د طالبانو په هند او کندوز ته ځان راورسوي. خو د کندوز بغلان لاره خلاصه ده، اما د تخار کندوز تخار بدخشان تړل، ځکه کندوز چې دی دغه د عمومي سړک د بدخشان او تخار چې د کندوز ښار باندې تېرېږي. او یوازې هغه کوچني موټرونه کولی شي چې کوم کسان لاړ شي یا خپل کورونه اول واخلي، یا له ښار څخه کندوز ښار څخه څوک وباسي، له فرعي سړکونو نه یعنې له کلو لارې نه تګ راتګ کولی شي. عام سړک نه تګ راتګ ستونزمن کار دی، ځکه دلته تشکیق نه کېږي. کندوز ما د جنګ په ډګر اوښتی دی، کېدای شي چې یا د دولت برید لاندې راشي یا د طالبانو برید لاندې، ځکه څوک نه پېژندل کېږي چې دا موټر د چا دی.
برق هم نشته او اوبه هم نشته په ښار کې که نه؟
بله بله بله، باقم نسته. دا دوله سرای سلی سیستم دی اوبو کاملا خراب دی، برښنا هم نسته ده، او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. همدارنګه د سیمې اوسېدونکي وایي چې په کوڅو کې په واټونو کې ډېر مړي پراته دي. حتی هغه کسان چې زخمیان شوي وو، څوک عزیزان یې نه دي توانېدلي چې دوی روغتون ته ویشي، دوی په واټو کې همالته خپل ځانونه له لاسه ورکړي دي او ترس په کوڅو کې پراته دي.
ډیر مننه اریان صاحب کور دی ودان اوریدونکو ته د کافی معلومات ورکړو. هغه چا چې کندوز نه لیدلې او حتی په وضعیت باندې به خبره دی شاید اوس پوسوي چې هلته څه روان دي. د ازادي راډیو اوریدونکو د کندوز سره زیاتې لارې بندې دي او دا د دې سبب سوی چې کندوز ښار ته د مرستو د رسیدو مخنیوی هم وکړي. افغان چارواکي او خیریه ټولنې وایي چې د دوی یو ستره ستونزه دا ده چې دوی نسي کولای چې له کومې لارې کندوز ښار ته کومک ورسوي ترڅو له هغو خلکو سره چې بېوزله دي او له ښاره په وتلو نه دي توانېدلي د عاجلو موادو مرستې وکړي، لکه د څښاک پاکې اوبه، لکه خوراک او لکه دوا. په بلخ کې نن د مدني ټولنې یو شمېر استازي سره راټول شوي وو او یوه کېږدۍ جوړه کړې وه او په دغه کېږدۍ کې د کندوز له خلکو سره د مرستو پر ټولولو پیل کړی دی. د ازادي راډیو بل خبریال مجیب الرحمن حبیبزی دغه ځای ته ورغلی وو او هلته یې رپورټ جوړ کړی. په ګډه به یې واورو.
د بلخ ولایت مدني فعالانو د کندوز جنگ ځپلو سره د مرستې په مقصد د مالی ملاتړ یوه کېږدۍ یا خیمه په مزار شریف ښار کې رامنځته کړه. دا مدني فعالان چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسېده، په کندوز ولایت کې وروستۍ جګړه یوه فاجعه وبلله او په کندوز کې د جګړې پر مهال له ملکي کسانو سره د دولت د مخالفو وسله والو چلند یې د بشري اصولو خلاف عمل په ګوته کړ. دوی یې پاړه وویل.
جالب اینجاست که دولت بدون مقاومت شهر را به طالبان سپردند
و این اعمال به وضوح صورت کریه و زشت طالبان و تروریستان وحشتگر را آشکار می سازد.
د کندوز ولایت اوسیدون که د افغان امنیتی ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ملکی وګړو ته د درنې مرشوب له وختو څخه خبر ورکوي. ګڼ شمېر کسان وایي چې د روانې جګړې له امله مزار شریف ته راکړه شوي دي او په هڅه کې دي تر څو ځانونو ته سرپناه پیدا کړي. دوی وایي یوازې د دولت مخالف وسله وال نه ول چې پر ملکی وګړو یې تیری وکړ او د هغوی اموال یې په غارت یوړل او چورو چپول یې په ښار کې دننه ترسره کړ، بلکې افغان امنیتي ځواکونو په ډېرې بې پامۍ سره لسکونه ملکی کسان ووشد.
بالای سار خندوز چور شد، به تعداد یگان 2000 نفر به بالای او طالبا بود برآمده بودند. تیاره میگه
د کندوز په بالای سار که 2000 کسان مخالف ول، البته که یا تیاری پر چرخیدلی خو بمباری نکوله. په هغه جګړه کې چې د ښار دننه ترسره شوه، په کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا لسکونه کسان د جګړې له امله د کندوز بې ځای شوي کسان وایي چې دولت تر دمه د دوی د ژوندانه وضعیت ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده درلودلې او اکثرا کورنۍ هم د اوس په جنګ کې ښکېلې دي او په بد امنیتي وضعیت کې په سر وړي. د هغوی په خبره چې د خوراکي توکو پیدا کول هم ستونزمن شوي او د کندوز په ښار کې پاتې کورنۍ د عاجلو امنیتي او خوراکي مرستو غوښتونکي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو تاسو پر انټرنیټ پاک صاف اوریدلی سئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. په دغه خبرونه کې به ستاسو هغه پیغامونه هم ولولو چې د افغان بیسیم پر 1300 شمېره باندې ازادي راډیو ته راستوئ. خو تر هغه مخکې یو بل رپورټ راخلو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څارونکي ځانګړي ادارې مشر ویلي چې د طالبانو لخوا د کندوز ښار له لاندې کولو سره هغو لویو خطرونو ته یو وار بیا موري چې په دې هیواد کې د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د لګول شویو میلیاردونو ډالرو پانګونې ته متوجه دي. د کندوز ښار چې تېره اونۍ طالبانو لاندې کړ او تر اوسه افغان امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول کنټرول نه ورباندې لري، د جګړو په ترڅ کې ډېر رغول شوي بنسټیز تاسیسات لکه د برېښنا سیستم، لکه د څښاک د پاکو اوبو سیستم او داسې نور ابتدایي سیستمونه ویجاړ شوي دي. له امنیتي اړخه هم دغه پېښې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا او د امریکا په کانګرس کې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه د مسلې بحثونه یې تاوده کړي دي. دغه ټولو خبرو ته نوریاس نوري کتنه کړې ده.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څارونکو ادارې سیګار سرمفته شوی د کندوز پېښې ښیي چې په دې هیواد کې د بیا رغونې پروژې چې امریکا پرې میلیارډونه ډالر لګولي له سترو خطرونو سره مخامخ دي. جانسوب کووي له ابتدایي امنیت پرته دا تقریبا ناممکنه وه چې په دې هیواد کې د بیا رغونې پروژې بشپړې او په دې برخه کې هڅې مخته یوړل شي. د سیګار مشر له رویټرز اژانس سره په مرکه کې وویل چې دا یو واقعیت دی چې د کندوز پیښې په سیمه کې د بیا رغونې په برخه کې زموږ ټولې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. واشنگټن له 2002 میلادي کال راهیسې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د افغانستان د بیا رغونې د چارو لپاره شاوخوا 110 میلیارد ډالر بیلې کړي دي. دا چې د دغو پیسو څومره اندازه یې په کندوز کې د بیا رغونې پر پروژو لګول شوې دقیقه اندازه یې نه ده معلومه، خو د ناتو د غوڅ ماموریت د غوڅ ملاتړ ماموریت یو چارواکي وویل چې د امریکا دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو د پروګرام لخوا له 2008 میلادي کال وروسته په کندوز کې څه کم 25 میلیونه ډالر مصرف شوي دي. د دغه پروګرام په چوکاټ کې د بیا رغونې وروستۍ پروژه پر یوه سړک د شګو اچولو چې څه باندې 302,000 ډالر پرې لګول شوي دي. د کندوز ښار چې تېره اونۍ وسلوالو طالبانو لاندې کړ، تر اوسه پورې افغان امنیتي ځواکونه په بشپړه توګه د دولت له وسلوالو مخالفینو نه دی تصفیه کړی، او د ښار په ځینو برخو کې تر اوسه هره ورځ د نښتو راپورونه ورکول کېږي. د دغو جګړو په ترڅ کې د ښار ډېر رغول شوي بنسټیز تاسیسات لکه برېښنا، د څښاک پاکې اوبه او داسې نور ویجاړ شوي، او اوسېدونکي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د عبدالمجید په نوم د ښار یو اوسېدونکي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي وګړو ژوند ډېر تریخ دی، او دوی د ژوند د ډېرو ابتدایي اړتیاو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي.
هغه چوک سره مې دلته کور دی، برکونه مسې توره شپه وه، نو اوبه چې تر یو څه وخته پورې وې هغه اوبه مو ګزاره وکړله. اوس یو کور ته چې هغه هم اوبه لري، صرف یو جیک اوبه راکې، شاوخوا خو نه کلینیک شته، هېڅ شی هم نشته. د کندوز ښار داسې بند دی، پخوا به د ژوندو خلکو رفت آمد پر کېدی، اوس چې ژوندی سړی خو نشي تللی. که چیرې یو نظر ورته وکړي، د کندوز ښار ټول مړو اخیستی دي. کله چې ټپیان اوسي یا شهیدان اوسي، خلک د خپل په کورو کې دننه د لیسه شخي چې نسته، داسې دغه نسه وخت نسه چې سړی د باندې وځي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سره مفتش جان سوبکو وویل هغه څه چې په کندوز کې پیښ شول د افغانستان په سطح د بیا رغونې د چارو په اړه اندېښنې راپارولې. هغه زیاته کړه، کله چې کندوز سقوط کوي، دا نورو سیمو ته څه پیغام ورکولی شي؟ په تېره د امنیت په برخه کې آیا افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې امنیت ټینګ کړي؟ جان سوبکو وویل دا خبره نه کوي چې ګوند د کندوز له سقوط سره د ده په وینا آسمان راولوید، بلکې هغه د یو رښتینی خطر د راپاڅېدو زنګ وهي. له امنیتي اړخه که دغې پیښې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو په اړه پوښتنې راپورته کړي. د امریکا په کانګرس کې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه هم بحثونه تاوده کړي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې، امریکا له 2001 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د هغوی په تجهیزولو څه باندې 60 میلیارد ډالر لګولي، خو د کندوز پیښې وښوده چې دوی تر اوسه پورې نشي کولی چې په خپله د وسلوالو مخالفینو حملې په شا وتموي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان کیمپل پرون د امریکا د کانګرس د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د وضعیت او په دې هیواد کې له 2014 میلادي کال وروسته د امریکا د پوځي حضور په اړه سناتورانو ته معلومات ورکړل او د هغوی پوښتنې ځواب کړې. د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د رئیس جان مکین په ګډون ډیرو سناتورانو د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت ته په پام سره په دې هیواد کې له 2014 میلادي کال وروسته د امریکا پر پوځي حضور ټینګار کاوه. په اوس وخت کې د امریکا څه باندې 1000 سرتیري په افغانستان کې ډیری دي چې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په د ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. دغه ماموریت د 2014 میلادي کال په ډسمبر کې پای ته رسیږي.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، تاسو د افغانستان د امنیتي وضعیت او په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې لپاره د مصارفو د څیړونکو د دفتر د مشر څرګندونې واورېدي. تاسو واورېدل چې په کندوز کې د وضعیت د څرنګوالي په اړه د ازادي راډیو خبریال وایي چې جګړه په سیمه کې روانه ده، او لا هم د افغانستان امنیتي ځواکونه د ښار په ځینې برخو باندې کنټرول لري، خو په ځینو نورو برخو کې وسلوال طالبان فعال دي. د کندوز په وضعیت باندې او په افغانستان کې د امنیت په اړه یو بل عمومي اندېښنه دا ده چې د افغانستان له شماله خیریه موسسې د وتلو په حال کې دي، تر هغه وروسته چې په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پورې روغتون باندې حمله وسوه، او دغه ادارې شمېر کارکوونکي پکې وژل شول. اوس خیریه موسسو له دغه ښاره او په عمومي توګه د افغانستان له شمالي منطقو څخه په وتلو پیل کړی دی. د سره صلیب د نړیوالې ټولنې ویاند واتسن پرون رویټرز ته په دې اړه وویل:
This is an extremely worrying situation now in northeastern Afghanistan. Before this bombing,
they were the hamle da Afghanistan pa shumal khatiz o simo ki yow der khatarnak aw dandeshni war waziyat ra mastakali dai. Makhki tar de ba mushhasa kawla che pa Afghanistan ki pa dugh jang da polo simo ki da ziyat o rukhtiyai markazuno da ra mastakol la para kar ukla aw halta ziyat khairiya kar kawun ki faaliyat ukri kho tar de urusta che da ghadagh simi tsakha da khairiya tolono کارکونکو وزي نو په دغه جنگ زپلو ځایونو کې به خلک لرله زیات خراب بشری بحران سره مخامخ سي. په دې اړه موږ په افغانستان کې د خیریه موسسو د هماهنګۍ د ادارې اکبر له چارواکو سره هم خبرې کړې دي. په راتلونکو خبرونو کې به یې جزئیات درته وړاندې کړو. خو په افغانستان کې اداري فساد، بی امنیتي او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د نړیوالو د مرستو پر ضایع کېدو باندې خبرو ته ادامه ورکوو. په هلمند کې خلک وایي چې له دوی سره ژمنه سوې وه چې که چیرې دوی مخدر موادو له تولید او د کوکنارو له کښته لاس واخلي له دوی سره به د بیا رغونې په برخه کې زیات کومک وسي. خو د هلمند د یو شمېر ولسوالیو خلک ازادي راډیو ته وایي چې له دوی سره چندان مرستې نه دي شوې. الیاس دایی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د نوې ولسوالۍ د ټولنې شورا غړي وایي حکومت په تیرو شپږو کلونو کې د دوی ولسوالۍ د بیا رغونې او پراختیا له درکه د پامه غورځولې ده. دوی وایي سړکونه یې خامه دي، ویالې او زبران یې سره ګډ شوي او د یو شمېر زور ځواکو لخوا د شخصي او دولتي ملکیتونو د غصب په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي او حکومت ورته هېڅ پاملرنه نه ده کړې. د نوې ولسوالۍ د ټولنې شورا غړی حبیب الله وایي د کرهنې په برخه کې نورو ولسوالیو ته پریمانه تخمونه او کیمیاوي سرې ورکول کېږي خو دوی ته نه دي ورکول شوي.
ولسوالۍ سرسبز ولسوالۍ د امنیت په نګار مبري درجې ولسوالۍ د چې امنیت یې سر په سر کې تامین دي. خو د بدسازۍ کار نه دی پکې شوی، چندانې په ستورو کېږي نه لکه په نورو ولسوالۍ یا ولایتو کې چې کېږي. اول د زراعت په حساب چې زموږ پر تاریخ نه دي کړلي دا پنځه شپږ کاله وکاره خلک موږ ته غوښتنه لري چې داسې د خلکو مخاوس سپین ږیري یا وکیلان سپېشله چې موږ ته ستړی درکړي تاسو به تاریخ وکړي موږ ته بدل راکړي. تېر کال یې موږ ته څلور زره ګونۍ تقریبي غنم راکړي وه چې موږ ته خپله چې زه پنځوس یا شپېته جري په غنم کرمه موږ ته یوه ګونۍ غنم اترسېدې
لشکرګاه سره نږدې یوه له مرکزي ولسوالیو څخه ده چې کلک امنیت او نسبي حکومتداري لري. د ټولنې شورا دغه وکیلان وایي د امنیتي سرتیرو سره څنګ پر څنګ د امنیت په ساتنه کې ونډه اخلي. دوی وایي په امنیتي برخه کې ستونزه نشته خو بیا هم حکومت د بیا رغونې او پراختیا په برخه کې توجه نه کوي. د نوي اوسیدونکي غازي امان الله وایي شپه ورځ د امنیتي ځواکونو سره په امنیت ساتنه بوخت دی، خواري کاږي خو هغه څه چې د دوی اړتیا د حکومت نه ده پوره کړې.
خدا ما امنیت را ایستلی که ټک په دغه ولسوالۍ کې دي تر قمندانه تر امیر امنیت ته تر ولسواله وجې وایي چې ټک سوی دي دا شورا خلک ګرد سره ناست یو. د امنیت ما را ایستلی د شپې زه غزمه کوم ګرځم.
د نوي ولسوال اغا محمد تکړه وایي د خلکو ډېرې غوښتنې د کرهنې میکانیزه کول، بیا رغونه او د ویالو او زبرانو پاکول دي. هغه وایي پروان مریز کل کې د نوي ولسوالۍ د بیا رغونې او پراختیا په برخه کې کار نه دی سوی او تر اوسه د پاتې کال لپاره هم دوی ته کوم انکشافي پلان نه دی ورکول سوی. هغه هم د نوي د خلکو په استازیتوب د مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دې ولسوالۍ د سړکونو پر رغونه او د کرهنې په برخه کې مرسته وکړي.
نو د دوی خواهش ویله دا د زما د ولس چې دې کې بدیل چی شوی غواړي؟ یا دې سیاسي تخمن را، یا دې کود را، یا دې زراعتي سامان آلات را چې موږ هغه خپل کرونده چلور هغه څه چې لږ ځمکه لرو دغه کنن چې په سالمه توګه سنبال کړو. په دغه عقله باندې تر څو د څلور نیم کال نه پوهېږم درې نیم کال کې که ورسره سوي نه یم به درسمه ولې پروژې به تطبیق سوي بعضې پروژې. اما د سږ کال تر اوسه پورې په پروګرام کې د سږ کال لپاره پورې پلان
د نوی ولسوالۍ د خلکو د غوښتنې په اړه د هلمند والي میرزا خان رمی وایي دغه کسانو سره به سخت برخورد وکړي چې د دولتي یا شخصي مځکو په غصب کې بوخت دي. والي ومنله چې په دې برخه کې ځینې راپورونه ترلاسه کړي دي خو دا چې څه وخت به د مځکو د غاصبینو په ضد لاس په کار کېږي څه ونه ویل. هغه ازادي راډیو ته وویل د نوی څخه تر ګرمسیر ولسوالۍ پورې د شپږ ویشت کیلومتره سړک د جغل اچونې چارې به ډېر ژر پیل کړي او د نوی ولسوالۍ د خلکو د کرهنې او زبران په برخه کې پرتو ستونزو ته به د حل لارې چارې وسنجوي.
او دا ځمکې باید قانوني شکل خلکو ته بېرته ورکړل شي په اجاره نو په دې باندې کار کوو. لاره خو تاسو په جریان کې هسې شپږ ویشت کیلومتره لاره هلته فعلاً کار شروع کېږي. دا کار انشاءالله په دونیزه ورځو کې شروع کېږي او اساسي سیده باید په خصي هم خپل وړاندیزونه کړي دي او د زراعت په بخش کې هم.
والي زیاته کړه د ناوي او نورو ولسوالیو د خلکو کروندګرو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د دوی د زراعتي محصولاتو لپاره بازار او د هغو د ساتلو په موخه سړې خونې هم جوړې کړي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
وستاسی ازادي رادیو اوریده تاسو ته لس پر شمیره باندې د افغان بیسیم په ټلیفون زیات اوریدونکو پیغامونه راستولې دي. دین محمد احمدی له کندهار، عبدالرحمن له میوند، روزی محمد فدایی، لال محمد، هدایت الله حبیبی، جان محمد له بغلان، او حافظ محمد سرور، او مسلم جان نثار نیازی. د دغه ټولو پیغامونه را رسیدلې دي. تر خبرونو وروسته به تاسو ته د دوی پیغامونه هم د څو تنو درواورو. اول به ملالی بشیر د دې ساعت مهم خبر نو وړاندې کړی.
د کندوز امنیتی چارواکی وای کندوز شهر ته د تازه دم ځواکونو پر رسیدو سره وسلوال طالبان د کندوز شهر لګنو سیمو استلی دي. د کندهار سیمه ایز چارواکی وای وسلوالو طالبانو تیر شپه د غورک ولسوالۍ پر ودانۍ او ورڅیرمه پوستو وسلواله حمله کړې چې اوس هم دوام لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کندوز کې د بی سرحده ډاکټرانو پر روغتون د حملې تر څیړنو وروسته به په دې اړه تصمیم ونیول سي. د کابل ګارنیزون ډاډ ورکوي چې د کابل ښار امنیت ټینګ دی او هیڅ ډول اندېښنه باید نه وي موجوده. د روسیې د انرژي وزیر وایي مسکو تیر اونۍ د نړۍ د تیلو د بازارونو د وضعیت په اړه له سعودي عربستان سره خبرې کړې دي. ترکیه د روسیې د نظامی چارواکو سره د یوې غونډې وړاندیز کړې دي. دوی غواړي یقیني کړي چې په راتلونکي کې به د روسیې لخوا د ترکیې پر هوایي حریم تیری نه کیږي. مخکې د ترکیې حکومت ویلي و چې روسي الوتکو د ترکیې پر قلمرو دوی حملې کړې دي. روسیه د سوریه په لویدیځ کې د سخت دریځو پر لږ تر لږه څلورو اهدافو د سوریه د حکومت تمځکنیو ځواکونو په مرسته هوایي حملې کړې دي. او د روسیه حکومت پر یو موافقه کار کوي چې له ترکیه سره د ګاز د پایپ لاین موافقه بشپړه کړي.
او سم اقتصادي خبرونه.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د مالی وزیر اکلیل حکمی له روسیې سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د دغه هیواد له سفیر سره په کابل کې خبرې وکړې. د افغانستان د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لیدن کې د دواړو خواوو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا له پانګونې څخه د ملاتړ او یو شمیر نورو اقتصادي موضوعګانو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیسیون لخوا کار ورباندې کېږي خبرې وشوې. ښاغلی عبدالرحیمزی زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا دوهمه اقتصادي غونډه ده چې په دغه برخه کې به لاسته راوړنې او پرمختګونه په درېیمه غونډه کې چې په 2014 میلادي کال کې به جوړ شي وړاندې او وڅېړل شي. د تخار اوسیدونکي په دې ښار کې د خوراکي توکو له لوړو بیې څخه شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا مهال په تخار کې د خوراکي موادو بیې دوه چنده لوړ شوې دي. د تخار اوسیدونکو همداراز له مرکزی حکومت نه وغوښتل چې تر څو په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. له بلې خوا د تخار د والي ویان سنت الله تیمور هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کندوز کې د جګړې له امله د تخار لویه لاره تړل شوې او تر هغه چې دا ترانزیټي لاره بیرته خلاصه نه شي نو امکان نه لري چې بیې کنټرول شي. پننګهار ولایت کې ځوانان مدني فعالان او د جماعت اصلاح ټولنې مسؤلین د دې ولایت په بیلابیل سیمو کې خیمې وهلي او د خندز او ننګرهار ولایتونو له بيځای شو کسان سره مرسته راټولوي. په شمال ختیځ کې د جماعت اصلاح ټولنې مرستيال عبدالرحیم صراف ازادي راډیو ویل چې دوی به دغه راټول شوی مرسته په خپل لاس د دې ولایتونو بيځای شو کسان ته ورسوي. د په داسې حال کې چې سمد مخکي هم په دې ولایت کې د سوداګرۍ خونو مسؤلینو هم خیمې وهلي وي او د دې ولایتونو بيځای شو کسان ته مرسته راټول کړې وي. په بغلان کې هم د ازادي راډیو خبريال وایي چې د دې ولایت د سری میاشتې ټولنې مسؤلین د خوندز ولایت پر بيځای شو کسانو باندې مرستې ویشي. او د کابل بازارونو کې افغاني د ځینو بهرني اسعار سره د ډالر بدلېږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ او 24 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پوند 1 افغانۍ او 6 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 24 پوله او زر پاکستاني کلدار 614 افغانۍ.
د ازادي راډیو ته په دې خبرونه کې ورسته دوه اونیس پروګرامونه لرو. د بشري حقوقو پروګرام او د مخکښو شذو پروګرام. خو تر هغه مخکې یو دوه رپورټونه راخلو. د افغانستان په افغانستان کې د زرغون بهیر په نوم د یو سیاسي بهیر
مشر او د افغانستان د ملي امنیت خوانی رئیس وایي چې نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار زیات کړي. امرالله صالح نن په کابل کې له کندوز سره د همغږۍ او یووالي په نوم په یوه غونډه کې د وینا پر مهال ویلي چې دغه هیواد په پاکستان البته په افغانستان کې د ټولو نامنیو او تروریستي فعالیتونو ملاتړ کوي. قسیم سولمل د امرالله صالح د نننیو څرګندونو جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د زرغون بهیر مشر امرالله صالح وایي اوس د دې وخت را رسېدلې څو پر پاکستان په دې خاطر نړیوال فشارونه زیات سي چې په افغانستان کې د تروریزم ملاتړ کوي. ښاغلی صالح د چهارشنبه پر ورځ دغه بهیر یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل په اوسنیو شرایطو کې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان خلک له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغان ځواکونو څخه د نړیوالو د همکارۍ تر څنګ پر دې هم ټینګار وکړ چې باید نړیواله ټولنه پر پاکستان چې د په وینا د افغانستان په نامه کې لوی لاس لري فشارونه زیات کړي.
جامعه جهانی در پهلوی تشدید همکاری‌های مالی و تخنیکی
نړیواله ټولنې د افغان ځواکونو سره د تخنیکی او مالی مرستو د زیاتېدو ترڅنګ پر پاکستان د ترور او وحشت د ملاتړ کوونکو په توګه فشار زیات کړي. د زرغون بهیر مشر امرالله صالح هم درس ویل چې که اړتیا وي نو د دغه بهیر غړي به د دولت وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي او وسله به راواخلي. تر دې مخکې د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس هم ویلي وه چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې دا روښانه کړه چې د افغانستان د ناامنیو لامل د پاکستان لخوا د ترهګرو ملاتړ دی. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په وروستۍ غونډه کې همداراز ویل چې دا خبرې په دوه اړخیزو ناستو کې هم مقابل لوري ته بیان کړي دي. د کندوز نیول هم یو توتعه بللې وه او په دې برخه کې د حکومت په کمزوري اعتراف کړی و. خو د سیاسي چارو کارپوهان هم د ملامتۍ ګوته د حکومت لور ته نیسي او وایي تر هغو چې د افغانستان په حکومت کې دننه ځینې خلاوې موجودې وي نو پاکستان به ورڅخه د خپلې ګټې لپاره کار اخیستلو ته دوام ورکړي. یو له همدغو کارپوهانو څخه محمد یونس فکور دی.
پاکستان پرغو امیدوار وي چې افغانستان په داخل کې ملي اجماع نشته پر چوکۍ او امتیازاتو په جګړه سره اخته کېږي او کولای شو چې په دې کې درز واچوو او د بلې خوا څخه زوف زموږ د امنیتي قواوو چې نسي کولای یو جنګي ستراتیژي دفاعي ستراتیژي جوړه کړي او موافقه پر وکړي. پاکستان به تر ډېر وخته پورې دا خپل دوه مخې سیاست ته دوام ورکړي. ولې زور او فشار بیا داسې یو شی دی چې کېدای شي طالبان راوګرځي او په دې پوکي چې په دغه خونړي جګړه چې دی په افغانستان کې راولاړ کړی ده دوی متحدین د لاس ورکوي.
خود پاکستانی پاوز مطبوعاتی څنګه پرونده وی خبرپانی په خبرولو سره د پر کندوز د وسلوالو طالبانو برید وغنده او د دې ترڅنګ د دغه برید په تنظیم کې د خپل هواد هر ډول لاس لرل رد کړه. هغه مسله چې افغان حکومت او خلک ورته د شک په سترګه ګوري. محمد قسیم سولمل ازادي رادیو کابل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په کندوز کې تر حمله یو ورځ وروسته وویل چې دوی د افغانستان د حکومت پر واکمنی ټینګار کوي او ملاتړ کوي او د افغانستان د خاورې د هیڅ برخې د نیول کېدو سره دوی موافق نه دي او مخالفت څرګند کړ او د حمله په شدت وغندله. په افغانستان کې مو د روان وضعیت په اړه د روان د سبز افغانستان د مشر امرالله صالح څرګندونی هم واورېدې. په خبرونه کې بل رپورټ مو پر نړیواله مسله ده.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول و مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
د روسیې جنگی الوتکو نن د سوریې د رژیم د ځمکنیو حملو سره په یو مهال دغه هیواد په دوو ولایتونو کې بمباری کړې ده. په سوریې کې د حالاتو یو څارونکي ډله وایي چې د روسیې الوتکو تیر شپه او نن سهار وختي په هما ولایت کې لشتر لژه په څلورو ځایونو کې او د دې هیواد په ادلی ولایت کې په لشتر لژه دریو ځایونو باندې بمباری کړې ده. د دې مسلې نور جزئیات به د سلطان محمد سرور پر پورت کې واوري چې د فرانسې د خبري اژانس په استناد جوړ کړی دی.
په سوریه کې د بشري حقوقو څارونکو ډله چې مرکزی دفتر په لندن کې دی وایي چې د دغه فوق العاده شدید بمباري د تلفاتو شمیره په فوري توګه نه ده ترلاسه شوې. د دغه ډلې مشر رامی عبدالرحمن ویل دا لومړی ځل دی چې روسی هوایي قواوې د سوریې د رژیم ځمکنیو ځواکونو سره په هماهنګۍ په دغه هیواد کې اهدافو باندې بریدونه کوي. هغه وویل چې په هماغه ولایت کې ځمکني نښتې هغه مهال پیل شوې چې د دولت پلو ملیشو په شمول د رژیم ځواکونو د روسي الوتکو د بمباردمان سره سم د مخالفینو په مورچو بریدونه وکړل. رامی عبدالرحمن وویل چې له توپخانی او توغندیو هم سخت کار واخیستل سو. هغه وویل چې د رژیم ځواکونو د دغه رپورټ تر تیارېدو کوم پرمختګ نه درلوده او د جیش الفتح په نامه د مخالفو وسلوالو ائتلاف چې القاعده شبکې سره تړلې جبهه النصره ډله هم پکې شامله ده او د ادلب شاوخوا سیمې په لاس کې دي، د برید په وړاندې جبهې ته نوي ځواکونه استولي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډله رپورټ ورکوي چې روسي الوتکو تیره شپه او نن سهار د حلب په ولایت کې هم بمباري کړې ده. دغې ډلې وویل چې د تیرې شپې په بمباردمان کې سلاکوټونه په نښه شول او د نن ګیز په بریدونو کې دوه ښځې او یو کوچنی ووژل شول. د سوریې دولتي تلویزیون پرته له دې چې نور تفصیل ورکړي په خپل رپورټ کې وویل چې روسي الوتکو د سوریې هوایي قواو سره په هماهنګۍ په حلب کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په مورچو بریدونه کړي دي. روسي الوتکو د هما، ادلب او حلب ولایتونو کې مخکې له دې هم بمباري کړې ده. روسي هوایي ځواکونو چې د تیرې چهارشنبې راهیسې د سوریې د پاسه خپل پروازونه پیل کړي دي وایي چې د دغه هیواد په مرکزي او شمالي سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اهدافو بریدونه کوي، خو لویدیځ هیوادونه تور لګوي چې روسیه چې د سوریې د رژیم یو اساسي ملاتړی هیواد دی د دغو بریدونو په پلمه د بشار الاسد د رژیم منځلارې مخالفین په نښه کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دوه نور اونیس پر خبرونه لرو، پروګرامونه لرو، خو هغه دوستان چې پر اته سواتل شمیره باندې ازادي راډیو ته پر افغان بسیم ټلیفون پیغامونه راستولي یو شمیره نمونه ایدادی چې احمد بشیر، ابراهیم همت، عبدالواسی هلمندوال، عبدالرحیم د فراد بکواله ولسوالۍ څخه، محمد قاسم ځواک، عبدالواسی بختور د تاسې پیغامونه راستلی دي. د نورو خبرونو لپاره به برابر کړو او حتمی به درته ولولو.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 2.69 او په لویو ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت څنګه مشر رحیم الله رامی دی. رامی صاحب شرغلاست
مننه.
رامی صاحب، کپ دې اړه معلومات راکې چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ز پسر کتا سوتا استاد درنو ورېدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی. همدغه راز مقننه قوا او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوا د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړی چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کړي په داس شرایطو کې د شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم به حرمتي ونسی او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامیس محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اکتسابی. ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی، یعنی انسان حق لري او د عقل نعمت څخه برخمن دی نسبت نور موجودات ته سیمن کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتی کرامت خالق تعالی لخوا انسان ته ورکل شوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار پدې کې په قران کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني ادم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتی اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی، دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی سي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قران کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتر ده د خدای تعالی په نزد، د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قران کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا د ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیه هغه مړنۍ ماده ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوی پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کېدای شي مونږ دی ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغو اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتره ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفی او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی غش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو مونږ د خپل مشران سره هیله راو سم سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست، تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت تاوتریخوالی موجود دی. یعنی د دې لپاره چې موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی، نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح، په روان او د دوی په راتلونکي شخصیت او د دوی په آئندہ باندھے خاص تند معشمان اڈیر ناوڑا اثر لری بلا موضوع سے راضو نمنگ سے پٹولا نہ کسی اس موجود ادا اڈیر اگاٹا سن زدہ سوالگر و سر چال چلان دے نن سبا دا صحیح دے پہارا ٹولا نہ کہ فخر موجود بھی فقیر بوی مگم د فقیر سرا او د سوالگر سرا دا سے چال چلان نہ دے پکار سے آگا دے توہین تو تحقیر سی اول خو پکار دا دے سے لگا سرا دے ہر انسان او ہر وگڑے دے وطن دے خپل وس او توان مطابق مرستو کی ترسو پورے سے دے بدبختی او دے فقر لمن ٹولا سی بلا مسر موضوع سے منگ پٹولا نہ کہ وہ موجود ہے بدبختانہ متاسفانہ باید وایم سے د اغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا داسې چلچلن کیږي چې اغه د انساني کرامت برخلاف دی یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د یو نیمګړتیا رامنځته کیږي ولې د په شخصیت او د په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چل چلن وسی چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه سي د دې په وجود کې یو یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبوت موجود ده لکه څوک سي سترګ ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دي یا څوک خپه ونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډي او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کونی یا او هم دغه راز نور هم سي کوم عضو د بدن د انسان لمنځه تللی وي هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوئ نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د په نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیواز دې چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی سي نو د دې په یوز باندې هغه ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي تر پلونو لاندې تر سرکونو تر څنګه تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي او په ټولنه کې یو ډول لیواز دې چې د هغو لاسنیوی اوسي د هغو سره مرسته اوسي هغوی د تداوی لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي ورته څوک پوډري وایي څوک ورته نشه یي وایي د انساني کرامت سره په ټکر کې ده او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجود دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا وایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدونکي دا یا باید وسی په داسې شکل نه په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځ وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته پای ټکی کېښودل سي
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو په کلامو ملسه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
مخکخه خزي
احمد شیبر یم السلام علیکم داونه په کابل کې د سرسلی پلویان دي زرلشت سرمس سره شخیدلیم د هم د ملګرو ملتولو وی ادارې سره کار کړی همیل امریکا شخص سره همکاري کړي همیل امریکا په سفارت کې کار کړی او همیل افغانانو سره په دفترونو کې یو ځای کار کړی دی زرلشتانی تاسو له بیلابیلو ماسیسو سره کار کړی دی په جنو کې افغانان له تاسو سره وو او په جنو کې بهرنیان له افغانانو سره د وینجلې کار کول څه ستونزې لري
د جنکیان او د شزه لپاره د افغاني جمال سره خپل ستونزې لري کله چې یو شزه یا یو وینجلې افغان همکاران و سرکار کوي د جنې یا د ریشې لپاره هیڅ وخت اولویت نه ورکول کیږي په کارونو کې مداخله ډېر شته او ستونزې په یو اداره کې ډېر زیات شته او د کار نه نور د دا ټول همکاران چې دي افغان همکاران چې دي یا ملي همکاران چې دي د اونجلې
د کالی پاک له خبرې کوي. یعنی استاس مطلب دا ده چې د وینچلی یا یو د میرمنې په شخصي ژوند باندې افغانان خبرې کوي په دفترونو کې.
لکه څنګه چې موږ ټول د دې خبر نه با خبر یو کله چې یو شزه په یو دولتي یا په یو ملي اداره کې کار کوي دا باید او ټول همکاران باید یوازې د کار په حقله خبرې وکړي. خو بدبختانه په ځینو دفترونو کې دا خبره نشته. دغه د انجینرو او د شیزینه کارګرانو شخصي ژوند او مدرسي شي دغه کالی پاک له خبرې ټول همکاران خبرې کوي او دغه رفتار پاک له خبرې کوي دغه کارونو کې مداخله کوي او واقعي څه وخت اولویت نه ورکوي او دا څه څنګه ډیر زیات شته او باید درا یادول شم چې د مخکې نه دا څه لږه رقم شوی دی خو تر اوسه هم دا مشکل شته او دا باید کم شي ځکه چې مونږ اړتیا لرو ښځې ته مونږ اړتیا لرو نجلیو ته چې باید د کور نه بهر کار وکړي خپل کور ته او خپل جامې ته خدمت وکولای شي.
زرشتیان تاسو دې ته اشاره وکړه یو ډول څه په افغان دفتر کې په نجونو او میرمنو باندې نور کسان اعتماد نه کوي دغه د اعتماد فضا باید څه ډول رامنځته شي. آیا نجونې په خپل چلند کې تغییر راولي او کنه د نارینه وو په رفتار کې بدلون راشي؟
زه فکر کوم چې دا یو ستونزه ده چې په دواړو طرفو کې شته. شیزینه باید د دې مشکل لپاره باید خپل همکارانو ته دا وښایي چې شیزی کولای شي چې مشکل کارونه وکړي شیزی کولای شي چې د نور خلک اعتماد لاسته راوړي او شیزی کولای شي چې مشکل کارونه یې په یو اداره کې وکړي او نارینه همکاران په یو دفتر کې باید چې د احترام وکړي باید ورته ډېر موقع ورکړي ورته باید احترام وکړي د دوی په کارونو کې مداخله نه باید وکړي او باید اعتماد ولري. یو ځل دوه ځل درې ځل په څلور ځلونو کې شیزینه کولی شي چې خپل کارونه په یو ډېر متفاوت شکل او په ډېر یو قدرتمند شکل خپل کارونه وزیا وې ته هم روحیه ورکړي یو خور په اکله یو مور په اکله وې ته باید روحیه ورکړي چې دوی کولی شي چې کارونه وکړي. د نارینه اوس ښځې ته د پیشرفت زمینه نه برابروي ښځې هېڅ وخت دا نه کولی شي چې پیشرفت وکړي او بیا په یو جمعیت کې ترقي وکړي.
تاسو د افغانستان د ملي شورا له لوري د ځوانانو سفیر هم ټاکل شوی وي یو وخت څرنګه تاسو شخصا په خپل هم سربیره پر دې چې دغه سیاو امتیاز مو هم په برخه شوی وو له افغانانو سره په کار کې مشکلات درلودل او احساس مو کوم مشکل لري او کنه په جرأت باندې مو خپل کار مخته وړ؟
زما شخصي ژوند په دفتر کې مشوره وکړ دوی زما په رفتار په اړه خبرې وکړ او دا ټول دغه کوم ستوري وو چې زه مخامخ شوم خو زه فکر کوم چې زما دغه کوم پیشرف چې وو او زما دا مقام چې زه لاسته راوړم دا یوازې د دې لپاره وو چې ما همیشه د دې په هکله د ستونزې په هکله مبارزه وکړ او خپل جرأت نه و استفاده وکړ او نارینې ته مدام وویل چې څه ښځې هم کولی شي چې دا هغه کارونه وکړي چې تاسو کولی شي. تاسو باید ما ته احترام ولرئ که غواړئ چې افغانستان پیشرفت وکړي تاسو باید ښځې ته هم احترام ولرئ. تاسو باید دا مساوي حقوقونه چې دي د هغوی ته احترام باید وکړئ او زه فکر کوم چې زما یوازینی کوم پیشرفت چې وو او دا ټول پیشرفتونه چې شوی دي هغه یوازې د دې لپاره وو چې ما همیشه ستونزې سره مقابله کړې دي.
زرلشتیان سرمس اوس د سره صلیب ویان دی او سرکار مو تر ډیره له بېوزلو او د ټولنې له فقیرو او غریبو خلکو سره دی څرنګه له خوارانو له غریبو له دغسې خلکو سره هم مشکلات لري تاسو له عادي خلکو سره چې کار کوئ؟
زه مدام دغه بېوزلو خلکو سره مونږ کومک وکړو او کله چې زه ګورم دغه کوم خندا چې د بېوزلو خلکو په مخ کې چې راځي زه ما ډېر خوشحاله ویم زما زړه ته ډېر خوشحالي رسېږي او د دې لپاره زه خپل کار نه ډېر راضي یم او تر اوسه پورې زه هیڅ مشکل یا ستونزې ته مخامخ شوی نه یم او خپل سره دې راځي او یو بل خبرم باید یادوم دلته چې څو کلونو مخکې په مقایسه فکر کوم چې په مختلفو ادارو کې ملي او بین المللي ادارو کې ښځینه ته اوس د مخکې نه ډېر زیات توجه شي او د هغوی ته ډېر احترام دي او د هغوی کار په هکله هېڅ څوک داسې مداخله نه کړي او دوی کولی شي چې خپل کار په ډېر او آرام فکر سره مخته بوځي. خو تر اوسه دا خبر سل پر سل نه ده. ځینو ادارو کې نن هم مشکلات شته او زه هیله لرم چې هغه هم یو ورځ حل شي.
سرلش سرمست مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
هیله کوم.
کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځه هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.